السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سننن اورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال ریډیوي مجله هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار عبدالحی کاکړ نه اورو.
ترکی د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو پاړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. په تیر شو ورځ کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان وژل دي. د یوکرين فوج په شمال، جنوب او ختیځ کې په بیلابیل ځایونو د روسي ګولباري رپورټونه ورکړي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو پاړه د مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د مقدمه اوریدنه د چیف جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې پیل شوی، چې پکې دوه نور ججان جسټس منیب اختر او جسټس اعجاز احسن دي. تر اوریدنې پیلېدو لږ وخت لمخه د پاکستان د واکمن ګوندونو مشرانو په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره دي د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ جوړ سي. په خبري غونډه کې د مسلم لیگ نواز مرستیالي مشر مریم نواز، د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری، د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمن او په مرکزی حکومت کې شامل د نورو ګوندونو سیاستوالانو پر سپریم کورټ نیوکه وکړه. پر دې موقع بلال بوټو وویل داسې نسی کېدلای چې درې ججان دي د هیواد د قسمت فیصله وکړي. دوی عدلیه او هر کس ته دا پیغام ورسیږي چې د دې هیواد د جمهوری ګوندونو دا وخت یې وغوښتنه ده چې موږ د ټولو ججانو بنچ غواړو. پاکستان تحریک انصاف د ائتلافي ګوندونو د مشرانو دغو څرګندونې پر عدالت مخامخ برید بللی. د دې ګوند مخکشانو فواد چودري او شیرین مزاري نن په اسلام آباد کې په جوابي خبري غونډه کې تور پورې کړ چې واکمن ګوندونه د سپریم کورټ د بدنامولو کوشش کوي. د جولای پر 28 نیټه د پنجاب وزیر اعلی لپاره ټاکنې وسوي، چې پکې ډیپټي سپیکر د مسلم لیگ قائد اعظم د لسو غړو د رایو پر دولو سره د مسلم لیگ نواز او اتحادي ګوندونو امیدوار حمزه شاباس کامیاب اعلان کړ. د تحریک انصاف او مسلم لیگ قائد اعظم امیدوار پرویز الهی سپریم کورټ ته د ډیپټي سپیکر د دې اقدام پر ضد درخواست ورکړ. د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د جولای پر 28 نیټه د مقدمه اوریدنه وکړه او د وزیر اعلی په توګه د حمزه شاباس اختیارات محدود کړل او حکم یې وکړ چې د جولای تر 15 تر اوریدنې پورې د پنجاب د امانتدار وزیر اعلی په توګه خپل کار جاری وساتي. په شمالي وزیرستان کې نن دوه نور کسان وژل شوي دي. له تازه پیښ سره د جولای د 28 راهیسې په څلور جلا جلا پیښو کې د وژل شوو ولسي وګړو شمېر شپږو ته رسېدلی. د میرالي پولیسو او استخباراتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه لري د نوم نه څرګندولو په شرط مشال اړي ټول چې نامعلومه وسلوالو نن په میرالي کې د فردوس او زمار علي په نوم دوه کسان په ډزو وژل. دوی زیاته کړه د جولای 28 ماښام مهال د میرالي په امرکی کلی کې هم د یو ځای کس مړی موندل شوی. تر دې وړاندې د میرالي پولیسو تانې مشر فرحان خان بیګا مشال ډو ته ویل چې پرون ماجیګر وسلوالو په میرالي کې د بونو اوسیدونکو میر اکبر او جاوید خان په ډزو وژلي او تښتېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د جولای په 28 او 28 ترمنځ شپې مهال هم په درخلو کې په یو بل هدفي برید کې اسماعیل خان نومي کس وسلوالو په ډزو وژلی. پولیس وایي تر اوسه معلومه نه ده چې دا کسان چا وجلی، خو د نامعلومو کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او د نیولو لپاره عملیات روان دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیل زولی کې د پشکال بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي. په دې صوبه کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره پی ډی ایم لخوا پرون د جاري سوي معلوماتو تر مخه په تیرو 36 غنټو کې د سیلابونو بارانونو له وجې دوه کسان مړه او 15 شوبل دي. دا راز 15 دیرش کورونو ته زیان رسېدلی. د خیبر پښتونخوا حکومت د هرې ضلع انتظامیې ته د بارونو په اړه هدایت جاری کړي چې متاثرونو سره دې مرستې وکړي. په تېر یو شو ورځ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 13 کسان مړه کړي دي. د طالبان د حکومت له قدرتي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګام چال ریډیو ته تصدیق وکړ چې په نورستان او میدان وردګ کې 13 کسان مړه شوي دي. دا راز د ننګرهار د رسنیو له دفتره پروند خپور شوي بیان کې ویل شوي چې په دغه ولایت کې سیلابونو 15 کسان مړه او 15 نور ژوبل کړي. د اوکراین فوج په شمال، جنوب او ختیځ کې په بیلابیل ځایونو د روسي ګولباري رپورټونه ورکړي. دا له هغه وروسته ده چې اوکراین د جولای په 13 مول په اوډیسا بندر د روسي بریدونو باوجود به د تور سمندرګي د بندرونو له لارې د غلې برامدولو پلان پر مخ بیایي. اوکراین ویلي د بریدونو د جولای پر 28مه لاسلیک سوې هغه لوزنامه تر پښو لاندې کړې چې پکې ورسره روس د غلو دانو د برامدولو مخه نه نیولو ژمنه کړې وه. یوکراین فوج وایي روسي ځواکونو د جولای په 28مه د دونیسک په شمال ختیځه برخه کې د بجلی جوړونې د یو مرکز د نیولو ناکامه هڅه وکړه. دا راز د یوکراین هوایي ځواک ویلي جنګي الوتکو یې په هیواد کې د روس په درو مضبوطو مرکزونو میزایلي بریدونه کړي چې پکې روسي عسکر وژل سوي او جنګي سامانونه یې تباه کړي، خو په آزاده توګه د دې ادعا تصدیق نه دی سوی. د خبرونو پای
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه واورېدل. اورېدونکو تاسو ته څنګه په خبرونو کې به هم اورېدلی وي چې د پاکستان په سپریم کورټ کې د پنجاب وزیر اعلی د څوکۍ لپاره د مسلم لیگ نون حمزه شهباز د ټاکنې په اړه د مسلم لیگ کاف د مشر چودھری پرویز الهی په پټیشن یا درخواست اورېدنه روانه ده. اورېدونکو دا وخت موږ سره زموږ همکار او شنونکي طاهر خان د ټلیفون په کرخه دی. طاهر خان صاحب، که اورېدونکو ته په سپریم کورټ کې دا چې کومه اورېدنه روانه ده په دې اړه معلومات ورکړي چې تر اوسه څه صورتحال ده.
سلام تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته. دا وخت د دواړو غاړو چې کوم وکیلان دي قانوني هغوی خپل دلایل ورکوي او دې سره سره بیا نور لکه د سپریم کورټ چې کوم یو بار اسوسیشن دی د دې وکیلانو چې کوم یو اتحادیه وي د هغې ځینې پخواني چې کوم مشران پاتې شوي دي هغوی هم درخواستونه ورکړي دي. اوسنی چې کوم د سپریم کورټ بار اسوسیشن ورته وي د هغې هم مشر دی. د اکثر چې کوم د مسلم لیگ نون یا د پیپلز پارټي یا د حکومتي اتحاد دغه رنګې د اکثرو قانوني وکیلانو د هغې چې کوم درخواستونه دي د دې کیس کې هغوی ټول غواړي چې دا د پنجاب معامله چې دا مسله چې دا د وزیر اعلی د انتخاب دې کې ډېرې قانوني نقطې راغوتې دي. یو لارجر بینچ په کار دی چې کوم د سپریم کورټ قاضیان دي، ججان دي، فارغ باندې یو مشتمل نه دغې یو بینچ په کار دی چې دا مهمې قانوني مسلې دا د دې سماعت وشي دا او دا د دې سماعت وشي. په دې نقطه باندې د ټولو زیات زور نن چې څومره اوسه پورې بحث شوی دی په سپریم کورټ کې چې کوم د پنجاب د وزیر اعلی انتخاب شو د حمزه شهباز او هغه د پیش سپیکر دوست محمد مزاری چې کوم لس ووټونه مسترد کړي وو او د هغې نه پس هغه انتخاب د حمزه شهباز وشو. نو بیا چې چا شکست خوړلی وو په دغه انتخاباتو کې پرویز الهی نو هغه سپریم کورټ ته رجوع کړی وه. دا کیس هم د هغې تناظر کې نن د هغې سماعت روان دی. نو تر اوسه پورې خو دلایل ورکول کېږي او دغه هغې باندې زور دی چې یو لادر بیچ، لیکن بلخوا بیا چیف جسټس عمر بندیا دا خبره کوي چې کوم د دې کیس اولنی سماعت شوی په لاهور کې چې کله د وزیر اعلی د پنجاب انتخاب کېده دا د هغې یو تسلسل دی. تر اوسه پورې دغه غوښتنه چې شوې ده د لارجر بینچ هغه د سپریم کورټ د چیف جسټس لخوا نه ده منل شوې چې هغه ته هم دا اختیار لارجر بینچ جوړ کړي. نو اوسه پورې لا بحث روان دی او چې څوک د دغه لار بینچ په حق کې دلایل ورکوي د هغې دا موقف دی چې چونکې قانوني مسله ده چې آیا د یو پارټۍ د مشر په هدایاتو باندې د هغې ممبران ووټ ورکولی شي که نه. د پارلماني لیډر چې په اسمبلی کې یا صوبایي یا مرکز کې یا په سینټ کې پارلماني لیډر وي هغه که دا اختیار دی چې هغه ممبرانو ته ووسي دله ووټ ورکړو که د مه ورکوه. نو قانوني نقطې دي، اوس به وګورو چې څه کېږي.
سیده او طاهر خان صاحب، د دین وړاندې د پاکستان حکومت اتحادی ګوندونو غړو په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وکړه. کوریدونکو ته په دغه اړه معلومات ورکړي چې دی په دې خبری غونډه کې څه ویل.
خبری غونډه ته وینا کړې وه د مسلم لیگ نون مریم نواز، د یاد جمعیت کوم اسلام مسلم بنر فخرالرحمن، د پیپلز پارټي مسلم بلاول پټو، د غرنګ د اونیست پارټي د خیبر پښتونخوا مشر احمد علی خان، د غرنګ د وزیرستان محسن داوړ او دې سره سره بیا نور هم اتحادی دي په موجوده حکومت کې راغلي مشرانو. او د ټولو یو نقطه وه، هغه دا غواړي چې دا یو لوی بحران دی په پاکستان کې سیاسي او دې لپاره آئینی چې کوم نکاتو باندې اختلاف نظر دی نو دا یو لارجر بینچ دغه دپاره. هغې اعتراضونه مکړو د دریو قاضیانو چې کوم بینچ دی بلاول پوټو دا خبره وکړه چې دریو قاضیانو ته ججانو ته دا حق نشته چې هغه پاکستان د مستقبل په اړه باندې فیصله وکړي. نو د دې بیا دې پارټیانو رسمي په سپریم کورټ کې اپیل هم دایر کړی دی او غیم دا غواړي چې په زیر دي چې دغه درې کاز یا چې کوم په پنجاب کې دغه مسله اوري چې کوم سیاسي مسله ده د انتخاب د وزیرانه ده نو بهر ته اوس په سپریم کورټ مو هغه درې ځان لګیا دي عمر ته باندې چې کوم چې جسټس ته دغه مشوره په مشورې کې نو د دې زیات بنیادی نقطه هم دغه او ګنې مګر نواز په ځان هم لګو چې دا سی او جت هغه د مسلمان نو خلاف دی نو هغه په دې بیچ کې موجود دی نو بهر د بی دغه وختنه ده لیکن تر اوسه پورې د دغه پارټیانو چې کوم خبرې ناسته وه هغه تر اوسه پورې عمومي ریشه بنې ده لیکن وبه کتی شي چې کله سماعت پلا روان دی چې کله سماعت ختمېږي نو آیا دا درې جان پاتې کیږي ځکه چې جسټس اوسه پورې چې کومه ماس ورکړې دي کوم خبره کړې ده دا هغه هم داسې ښکاري چې تر اوسه پورې هغه د دغه درېو جانو لخوا هم دا پنجاب مسله چې کوم ده دا اورېدل غواړي
سما د ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکول او ریدونکو تاسو مشال ریډیو اوره دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو اوریدونکو ورسو شمالی وزیرستان ته په شمالی وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفې بریدونو کې درې تنه وژل شوي چې د هدفې بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلت هم دوام لري د میرعلي پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي یو هدفې برید د جولای په 23 مازیګر شوي چې پکې دوه تنه وژل شوي او بل برید د جولای د 23 او 23 ترمنځ شپې مهال شوي چې پکې یو تن وژل شوی پولیسو د نامعلومه کسانو پر ضد مقدمې درج کړې دي بل خو په شمالي وزیرستان کې پوز وای چې د وسلوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان به ډېر سره خپل انجام ته ورسوي په ډېره تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې اورو
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا میرعلي کې وسلوالو د جولای په 23 په یو هدفي برید کې دوه کسان وژلي او برید کوونکي تښتېدلي دوی وایي چې د جولای په 23 هم د شپې میرعلي حیدرخیلو کې یو بل هدفي برید کې یو ځوان وژل شوی د میرعلي پولیس تانه چارواکو او پولیسو مشر فرحان وایي چې تېر مازدیګر جولای په 23 د بنو اوسېدونکي جمیل اکبر او جاوید او میرعلي حیدرخیلو کې د شپې اسماعیل نومي ځایي ځوان په دوه بېلابېل هدفي بریدونو کې ووژل شول دوی وایي چې د نامعلومو ضد مقدمې درج شوې او پولیس پلټنې کړې دغه بریدونه په داسې حال کې شوي چې هلته میرعلي کې ځایي خلکو د دغه شان هدفي بریدونو ضد پرله د یوې اونۍ نه روان دي او حکومت نه د امن باوري کولو غوښتنې کړي د جولای په 13 هم میرعلي هرمزو کې وسلوالو ځایي ځوان عمر په ډزو وژلی و او د غزوان فاتح لتللې د باکا خیلو اوسېدونکې سمیع الله د جولای په 19 وسلوالو په یو بل هدفي برید کې وژلی و دغلته د هدفي بریدونو ضد روان پرلت په دوران دغه 3 هدفي برید دی او روان کال کې دغه 14 هدفي برید دی چې ترسره شول میرعلي کې روان پرلت وروسته لاغې پیل شوې چې د جولای په 14 وسلوالو د جمعیت علما اسلام ځایي مشر کاری سمیع الدین او د ګوند بل منتخب کونسلر کاری نومن په ډزو ووژل شمالی وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرال محمد نعیم اختر هم 13 ورځ د کاری سمیع الدین فاتح له میرعلي ته ورغلی و نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امن لپاره هڅې روانې دي هدفي بریدونو ککړ بازار انجام ته رسي وسلوالو ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري میرعلي کې هدفي وژنو ضد روان پرلت کې ځایي خلک غوښتنه کړي چې حکومت ته پوخ ډاډ ورکړي د غلطه د امن باوري کړي او د دوی ژوند دې خوندي کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ورته د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د پیښور په شمول د خیبر پختونخوا په نورو یو شمېر لویو وړو ښارونو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه وکړل دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د امنیت د ټینګولو لپاره دې کوټلې ګامونه پورته کړي او د بد امنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته سزاګانې ورکړل شي بل خو د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت دریس لري چې د وسلوالو پر ضد کاروایانې جاری دي او ډېر سر به په صوبه کې امنیت ټینګ شي په دې اړه تفصیل د غلام غوسنه
څنګه چې تاسو پته ده چې زمونږ استاسو د قبایل مظلومو مسلمانانو رو باندې
په قبایلی ضلعو کې د هدفي وژنو په ضد د احتجاجي لاریونونه د خیبر پختونخوا د سر ښار پېښور په شمول په سوابۍ مردان چارسده او نور لویو او وړو خارونو کې ترسره شو. پرون مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهره پر مهال دوی غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګولو لپاره دی کوټه دی ګامونه پورته کړی شي او د بدمنۍ په پیښو کې ککړ کسانو ته دی سزا ورکړی شي. په دغه مهال د جمعیت علما اسلام فیصله تعلق لرونکي یو دینی عالم مولانا مسکین شاه مشال ریډیو ته وویل،
ټول ملګرو ته دا معلومه ده چې سورې مخکې په وزیرستان کې زمونږ علما کرام شهیدان شول، دا غینه مخکې په باجوړ کې به درد سره علما کرام شهیدان شول. په دې ملک کې هر شهري ته امن ورکړی شي، علما ته دې امن ورکړی شي، د سکول ماشومان او د مدرسې طالباتو بچو ته دې امن ورکړی شي. دا څه نه چې لکه دغه اور هغه بیا زیات شي او دغه مرکول باندې سپوی کنا کده دي قاتلانو په گرفتارولو کې د جمعیت الاسلام هر کارپون ته څه قسمه ادارو ضرورت وي، ان شاء الله موږ غوسره شانه بشانه ولاړو.
د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته ویل چې د پیښور ترڅنګ دا ډول احتجاجونه د هوی د ګوند د مشرتابه لخوا په ټوله صوبه کې اعلان شوی وو.
په صوبه خبر پختونخوا کې د مولانا فضل الرحمن صاحب د حکم او د ہدایت مطابق په وزیرستان کې په باجوړ کې او په پیښور کې او په صوبه مختلف اضلاعو کې د ټارګټ کلینګ او د علما اکرامو د شهادت خلاف مظاهرې وشوې. مختلف زونو کې د مقامی او د صوبائی قائدینو په قیادت کې جلوسونه وتل. روزانه په بنیاد باندې ټارګټ کلینګ روان دي. پیښور کې د درې هفتو کې درې ماشومان وړې وړې ماشومان اغوا شو، بیا هغې د قتل واقعاتو شو. صوبائی حکومت دې طرف ته توجه دي ورکی چې په صوبه کې دا حالات ولې پیدا شو.
د حکومتي او امنیتي چارواکو لخوا د جمعیت علما اسلام د پلویانو د دې لاریونونو په ردی عمل کې سندي ویلې شوې، خو تر دې وړاندې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو متعلق د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې هم تیره هفته د هدفي بریدونو او د بدامنۍ دا مسله د حزبي اختلاف د غړو لخوا راپورته کړې شوې وه، او د هغې وروستو بیا صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د پخوا په نسبت اوس مهال امنیتي صورتحال ډیر ښه شوی او حکومت او ادارې هڅه کوي چې زر تر زره په مکمله توګه امن پذیر کړي.
هغې باندې ګورمنټ کمپرومایز نه دی کړی، فوج کمپرومایز نه دی کړی، سیکورټي ادارې لګیا دي چې کم کم ځای کې هغه داسې پیکټس ویني، کم نه انډرګراؤنډ دغه ویني، هغې خلاف ایکشن کوي او د هغې رد عمل وي. تاسو ته چې سخکاري کړي دا هغه اخري سلګۍ دي. دغې ان شاء الله تعالی دهشتګردي به اوس ختمیږي. ګوره مذاکراتو کې وخت لګي، دیکھیے ډېر سوزونه دي، ډېر سټیک هولډرز وي. زه په دې خوشحاله یم چې افغانستان کې کوم حکومت دی وخت کې دی، هغې دا وایي چې زموږ سرزمین به د بل حکومت خلاف یا د بل ملک خلاف نه استعمالیږي. دا یو خبره ده.
د جمعیت علما اسلام فعل خوا دا لاریونونه په داسې مهال ترسره شوي دي چې پوز په شمالي وزیرستان کې د جولای په 3 نیټه د ځینو وسلوالو د وژلو او د ځینو د نیولو خبر ورکړی وو، خو بیا هم 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې په 2 پیښو کې 3 نور کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي، او په دغه سیمه کې د هدفي بریدونو په ضد احتجاجي ناسته هم دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
پا په قبایلی سلو کې د موجودو کارخانو مالکان وایي د بجلی د ویش کمپنۍ وابډه ورته نه یوازې د بجلی په بلونو کې د اضافي پیسو جمع کولو امر کړی، بلکې د کوارټر ټرف په نوم یې نرخ ورته هم لوړ کړی او ورسره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم غواړي، چې په نتیجه کې یو شمېر کارخانې ودرېدلې او په زرګونو مزدوران بېروزګاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې له دوی نه د اضافي پیسې نه اخیستل کېږي. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي حکومت د نړیوال مالی فنډ یا IMF نه قرضې اخلي، چې ورسره د هغوی شرطونه منل لازمي وي او د بجلی په نرخونو کې اضافه هم د IMF شرطونو کې شامله ده. بلخوا حکومت وایي چې د تېر حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې د IMF څخه قرضو اخیستلو ته مجبوره دي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نه اورو.
د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکان وایي چې د بجلی د ویش محکمې وابډه پرې د بجلی په بل کې کوارټر ټیرف په نوم نرخ لوړ کړی او سره ترې د فیول ایډجسټمنټ په نوم د تیلو روپۍ هم اخلي. یعنی د بجلی جوړولو په کارخانو کې چې کوم تیل یا ګیس کارولی شي د هغې روپۍ هم ورپسې په بجلی بلونو کې راولي، چې دې سره اوس دوی نشي کولی چې خپلې کارخانې خلاص وساتي او پیداوار ترې حاصل کړي. د قبایلي ضلعو د کارخانو مالکانو اتحادیې پخوانی صدر او د یو سټیل مل مالک اسلم خان پردای مشال ریډیو ته وایي،
مونږ ورته دا خبره کوو چې د کوارټر ټیرف او فیول دا په منتلی چې کم ټیرف وي منتلی کم بیلی په هغې کې رچوه. دوی په مونږ سره درې او څلور میاشتې بعد دا سیزونه راواچوي کنه، چې کم پروډکټ کېږي کم سیزونه مونږ جوړو هغه مونږ په خرڅ کړي وي په هغه کې په بازار کې، نو مونږ لا خو بیا چې په چا باندې خرڅ کړي هغه مونږ لا پیسې واپس نه راکوي. اوس تقریبا 17 روپۍ مونږ ورته وایو چې دا 25 کا سو خبره نه خو دا مونږ کې بعد کې مارا لے گا رب سے.
دا بیوی تقریبا 300-400 فیکٹری خو بیوی پر ټول فاٹا کے چاگا ٹھولے دینا متاثر شوی،
کم سے کم 20-25,000 فور فیملو یا 20-25,000 لیبر خو پکے کار کئی چھے دا بیکار شوی.
د خیبر ضلع د باډې یو وګړی مسعود خان وای چې په دې کارخانو کې د دوی په سلګونه کسان کار کوي خو اوس بیروزګاره شول.
مونږ خو دې کې ډېر خلک کار کوي کنه، چې دا بجلی په انداسې ګرانه وي زیاته وي کنه، نو دې سره ډېر خلک بیروزګاره شي. چې راکم یې کې روزګار چې زیات شي خلکو غریبانه ده انداسې سا پرشن والے علاقہ دا خراب شوی دا او سو دا بیروزگاری چی سی نورن خراب شوی.
د بجلی کمی ادارے نیپرا یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی په دې وروستو کې ویلي چې د بجلی نرخونه ځکه لوړ کړي چې د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کې کویلی آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنسایل په نوم تیلو په نرخونو کې لوړواله راغلی او بجلی په ګرانه بیه ورته تمامیږي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې پاکستان چې د روپو د نړیوال صندوق یا IMF نه د پور اخیستو لپاره ورسره کوم شرطونه منلي، په هغې کې په مرحله واره توګه د بجلی نرخ لوړول هم شامل دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې نه دیال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی فل او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي خلاف راي څه ته یو سیاست څنګه کولی دی
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به بیاره دا لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا هم دومره آزاد وي څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دا د څړواله خلک انتې پورته کړي وي کلاشن کوف غاړې تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درېنمي او د زیارت په ورځ د سهار په 10 بجې اوریدای شئ.
او اوریدونکو مشال ریډیو تاسور ورزوس ته بل رپورت طرف ته د خبر پختونخوا حکومت د سنگلاتو خوندیتوب لپاره په 2022 کال قانوني مسوده کې بدلونونه منصور کړی دي. د نوې اصلاحاتو لمخې به د قانون خلاف ورزي کوونکي کم نه کم 5000 روپۍ جرمانه او ورته به 3 کاله د قید سزا ورکول کیږي. د خبر پختونخوا چارواکي وایي چې حکومت په صوبه کې د سنگلونو تحفظ لپاره لا نور اقدامات کول غواړي، نو ځکه د اصلاحات منصور کړل. بل خوا څیړونکي وایي چې په خبر پختونخوا کې د سنگلاتو شمیر کم شوی او حکومت ورته پام نه کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي چې د ځنګلاتو په اړه په قانوني مسوده کې تر بدلونونو وروسته به د صوبې ځنګلونه لا نور خوندي شي. دا خبره د ځنګلاتو د محکمې مرستیال مشر طارق علي شاه د جولای په 24 لاغ وروسته مشال ریډیو ته وکړه چې د جولای په 22 د خیبر پختونخوا اسمبلی د ځنګلونو بل 2022 له اصلاحاتو کولو سره منصور کړ. طارق علي شاه وایي چې د ځنګلونو په اړه د 2002 کال په قانون کې سزاګانې او جرمانې کمې وي، نو حکومت پریکړه وکړه چې د یو بل قانون لپاره د 2022 کال په بل کې ترامیم وکړي.
2002
د روان کال په جون کې په خیبر پختونخوا کې د اور لګیدو تر ټولو زیاتې پیښې د ملکن ډیویژن په غرونو او ځنګلونو کې وشوې. د دې ترڅنګ د وزیرستان، مومند، سوابه او هریپور په ځینو سیمو کې هم اورونه ولګیدل چې له رپورټونو سره سم خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه واړول. د خیبر پختونخوا د ځنګلونو ماحولیات او ځنګلي ژوند یا وایلډ لایف ادارې د جون په 11 ویلي وو چې په تیرو دوو اونیو کې د صوبې په ځنګلونو کې د اور لګیدو په 2500 پیښو کې په 1550 ځایونو کې خلکو اور په ارادي توګه لګولې، په 1200 ځایونو کې د وچې هوا او ګرمۍ له کبله لګېدلې او د 103 ځایونو د اور لګېدو لامل لا نه دی څرګند شوی. د ځنګلي او ځنګلي ژوند محکمې ویلي وو چې د خلکو لخوا د لګول شوو اورونو خلاف په کاروایۍ کې 21 کسان نیولي وو. که څه هم طارق علي شاه په دې اړه پوره معلومات رانکړل، البته د ځنګلونو د ساتنې محکمې ویاند لطیف الرحمن وویل چې په دې نیول شوو کسانو کې 4 اوسم بندي دي او نور په ضمانت خوشي شوي دي.
سرکار لاندې کوم زیات ترتی نوغا په ملکن ډیویژن کې او په هزار ډیویژن کې څنګه دي.
په خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو او ماحولیاتي چارو پوهان اکثره په حکومت دا تورونه پوری کوي چې دوی د ځنګلونو خوندیتوب ته پام نه کوي. په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي تحفظ ټولنې مشر اکبر زیب وایي چې په صوبه کې لوړان دي نه د ځنګلونو په اړه قانون موجود دی، خو په هغه هم سم عمل نه دی شوی. نوموړي زیاته کړه چې په صوبه کې په جون میاشت کې د اور لګیدو لامل ګرمي یا د خلکو ناپوهي نه و، بلکې ځینې نور عناصر هم پکې شامل وو.
مطلب کبھی ایریا کی جدہ دا پغورن باندھی شوئی دی پغورن کے موسم آلریڈی یخی ہے.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی له دفتره د جون په 12 پخپري شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې وزیر اعلی محمود خان حکومتي چارواکو ته امر کړی چې په راتلونکي کې د اور لګیدو پیښو د مخنیوي لپاره د ضلعو په کچ کمیټې جوړې کړي. د ماحولیاتي چارو پو او د سرحد کنزرویشن نیټورک یو مشر عادل ظریف بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وخت تېرېدو سره ځنګلونه ډېر کم شوي او که حکومت ورته په وخت پام ونه کړ نو دا به د سیمې معیشت او ماحولیاتو ته ډېر زیان ورسوي.
انڈیا پاکستان چکل آزادی دو کنا دکھتے 25-30% جنگلاتو فیصد خلق کم جنگلات خو د انگریزانو پر سسٹم ډیر سترونګ او په دغه باندې ډیر زیات تحفظ وو. نو چې کله انگریزان لاړه نو اوس دا توایم چې انډیا 30 نفر لاړو.
د پاکستان پخانی وزیر اعظم عمران خان په هواد کې د یو عربونو لګولو منصوبه پیل کړې وو. ویلي وو چې د دې لمخیه په بیلابلو سیمو کې په لکونو ونې لګولې دي. خو د سیډونکو سیاستوالانو لخوا دا تنقیدونه شوي دي چې دا منصوبه په سمه توګه پر مخ نه دا وړل شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په خبر کې د ماسپخین دونی مې بجې شوې دی. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدلو چې د پاکستان سپریم کورټ د پنجاب د وزیر اعلی د ټاکنو د نتیجو په اړه مقدمه اوریدنه پیل کړې ده. د قضیې اوریدنه د چیف جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې پیل شوې چې پکې دوه نور ججان جسټس منیب اختر او جسټس اعجاز احسن دي. اوریدونکو تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د حکومت اتحادی ګوندونو یو خبری غونډه وکړله او پای کې غوښتنه وکړه چې د دې مقدمه اوریدنې لپاره د سپریم کورټ د ټولو ججانو بنچ جوړ شي. هلته په شمالي وزیرستان کې په داسې حال کې تازه هدفي بریدونو کې درې تنه وژل شوي چې د هدفي بریدونو پر ضد په میرعلي کې له یوې اونۍ راهیسې احتجاجي پرلت هم جاری دی. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د پوست مشر وای چې د وسلوالو پر ضد یې ځانګړي عملیات دوام لري. اوریدونکو یو بل خبر بیا دا و چې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند پلویانو د هدفي بریدونو پر ضد تیر ورځ د پیښور په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې احتجاجي لاریونونه او جلوسونه کړي دي او د حکومت نه د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. اوریدونکو اوس وخت شوې دی د 19 خبرونې مشال ریډیوي مجله د خبرونه زم همکار نجیب عامر جوړه کړې ده. راځي چې ورته غوښ شو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې اکران اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. دا ونې په کابل کې د رڼا کلیزه مشاعرې په اړه یو راپور مو درته برابر کړی دی. ورپسې به د یوې افغانې شاعرې مرکه واورئ چې په افغانستان کې د میرمنو ادیبانو په اندېښنو رڼا اچوي. د پښتونخوا د یوې شاعرې یو تازه شعر او د زما د غستان کتاب د یوې بلې برخې ژباړه هم درته لرو. راسره اوسئ. شعر لکه چینه، هنر لکه سندونه او د شعر او هنر مینوال لکه تګی مینان چې د جانان دیدن پسې ملکونه غزو ګام کوي. په افغانستان کې په تیر سکم یو کال کې خکولی هنرونه یو وار بیا د خندونو سره مخامخ شوي، خو افغان ادیبان، شاعران او هنرمندان نهیلي نه دي. دوی دلته او هلته سر راپورته کوي او د رڼا هر سرک ته په مینه مخ وراړوي. افغان ادبي بهیر په تیرو څو نیو کې یو وار بیا په کابل کې فعالیت پیل کړ او په تعقیب یې میرمنو هم د رڼا کلیزه مشاعره جوړه کړه.
داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو.
دا غږ د مینا نظری دی. هغه 23 کلنه پښتنه شاعره ده او په اوسنیو شرایطو کې هم په کابل کې ژوند کوي. اوسمهال په پلازمینه کابل سره چې د هیواد په یوه برخه کې هم میرمنو ته اسانه نه ده چې د خپلو زده کړو او کار لپاره غږ پورته کړي. خو دا میرمنې د رڼا لپاره راوتلې دي. دوی د رڼا په نوم په کلیزه مشاعره کې راټولې دي. دا مشاعره د جولای په 10 په کابل کې وشوه چې په کې لسګونو میرمنو فرهنګیانو برخه واخیسته.
دا ګیلې ګیلې وطن چې ته یې وینې ونې پاڼې زورېدلې دي صاحبا.
مینا نظری د فرانسې خبري اژانس ته وویل سکوت د مرګ په معنا دی.
په داسې شرایطو کې څومره چې چوپ کېږو دومره ورکېږو. یعنی څومره چې ځان فعال وساتو دومره کېدای شي نړیوال زموږ غږ واوري، داخلي نظام زموږ غږ واوري. کېدای شي دوی په دې پوه شي چې دوی یو څه لري ویلو ته، دوی یو څوک دي چې درېدلي او یو څه غواړي ووایي. نو په دې خاطر زه داسې خاص د ویرې احساس هېڅکله هم نه نرم خو یو شاعر او لیکوال په توګه زه زما دنده دادا او زما احساس دادا چې زه باید انجنونو پړه شعر وایم غاګي پورته کم او هدا اقل لک تر لک کنور سم لواس نشته دا خو ملواس شته چې د شعر په ژبه غاګ پورته کم او د دوی د هغه حق غوښتنه وکړم کوم چې دوی انساني حق دی هغه ورته وغواړم
د رڼا د محفلونه په تیر حکومت کې هر کال جوړېدل خو دا ځلې خبره ځکه بېله ده چې اوس واک د طالبانو په لاس کې دی او هغوی پر میرمنو بندیزونه لګولي دي له کله نه چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسېدلي تر نارینه و زیات میرمنو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره آواز پورته کړی دی
کاکړۍ غاړې هم لکه د پښتنو د پښتو لنډیو په څیر خوږې او له هر ډول موضوعاتو مالامال دی کېږي یو لالۍ را ته یادېږي نازوم اسما جانان دی ستا مې کوم کړی
پنځه پنځوس کلنه اوګۍ امیل هم شاعره لیکواله او فرهنګۍ ده هغه وایي په اوسنیو شرایطو کې خپل غږ پورته کول اسانه کار نه دی خو دوی چوپ نشي پاتې کېدای
یا هم مونږ یریږو یعنی داسې ډېر په ډاډه زړه مونږ دلته نه یو راغلي اوس هم رسک مونږ ځان سره باندې قبول کړي خطر هم قبول کړي دي ممکن چې د دوی په مزاج باندې برابر
د رڼا په نوم دا مشاعره او په کابل کې د میرمن ادبي بهیر نورې مشاعرې چې به په تیرو کلونو کې کېدې نو میرمنو فرهنګیانو به پکې خامخا ګډون کولو خپل شعرونه به هم اورول او د نورو به هم اوریدل خو میرمنو شاعرانو به په رسنیو کې د زیات ځلیدو کوشش نه کاوه خو دا ځل د بندیزونو باوجود دوی په ښکاره مخ خبره کوله شلکرنا لیما رحمانی د ادبیات محصله ده هغه وایي د خپل حق د غوښتلو لپاره له هیڅ نه ډاریږي
په دې کې باید ډېر مسله نه وي ځکه دا د خپل حق غوښتل چې دی یو ډار باید ونه غواړي ولی یو نارینه چې خپل حق غواړي کنه هغه ته شرم نه وي هغه ته ویره نه وي ولی ښځه یې خپل حق ونه غواړي
د رڼا په نوم د دې مشاعرې منتظم اوګۍ امیل وایي هغوی د وخت له واکمنو کومه نوې غوښتنه نه لري هماغه سترې غواړي چې د ژوند لپاره ضروری دي او که په دې لاره کې هر مشکل ورته پیښیږي ملامتي پر دوی نه په واکمنو ده
یو هیواد کې چې پالته سندرې او سرود او آهنګ دا لمه زوړي او دا وژل کیږي دا به ډېر لوی جفای دا یو دا فکر کوم چې اسلام هم د دې مخالف نه دی زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی چې د هر څه سره د ټولو ښکلاګانو سره دوی دښمني لري دا واقعا ډېر دردونکی ده چې موږ نه سندرې اخیستې دي موږ نه زموږ احساس اخیستې دي
راپور ما ورېده چې د اوګۍ امیل په غږ پای ته ورسېده ما د غونډې له یوې ګډونوالې شاعرې مینا نظري سره د مشال رډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې وکړې په سر کې مې وپوښتله په اوسني واکمن نظام کې دوی څنګه د غونډې په جوړېدو وتوانېدي
ډېره مننه د رڼا مشاعره د میرمن ادبي فرهنګي بهیر کلنۍ مشاعره ده چې دغه مشاعره هر کال په کابل کې ترسره کېده او د میرمن بهیر لخوا به لمانځل کېده او د ټول افغانستان نه به افغانې لیکوالانې او شاعرانې ورته رابلل کېدې او دوی به ګډون پکې کوو خپل شعرونه به لوستل مشاعره به وه او ویناوې به وې د دوی نقد به وو او ارزونې به یې وې چې د رڼا مشاعره کې به ترسره کېدې او د دې ترڅنګ به په دې مشاعره کې هر کال مونږ درې غوره شعرونه درلودل هغې ته به مواردونه ورکول او همدارنګه غوره فرهنګیالۍ مو د کال انتخابوله چې کومې لیکوالې یا شاعرې د کال په بهیر کې دوی څه کارونه ترسره کړي او فرهنګ ته یې څومره کار کړی ده هغه به مو غوره فرهنګیالۍ معرفي کوله او ډالۍ به مو ورته ورکوله دغه راز د شاعرانو لپاره به مو د غونډې ګډونوالو لپاره به مو نیکمرغه ګډونواله انتخابوله خو متاسفانه چې سږ کال موږ ونه شوای کړای چې په بشپړه توګه هغه څه چې څنګه باید وای موږ دا مشاعره ترسره کړو خو بیا هم د حالاتو له وجې لکه تاسو هم یادونه وکړه په داسې حالاتو کې موږ مشاعره ترسره کړه چې یو څه سخته وه نو سکل مون مشاعره د رڼا مشاعره ار همیشه د کال په اوږدو ورځو کې ترسره کیږي چې و مونږ غوښتل چې دغه ورځې زمونږ لپاره لنډې شي او غوښتل مو چې د وخت تیر نه شي. نو رڼا مشاعره مو وکړله خوشبختانه چې ښه او بریالۍ تیره شوه. که څه هم هغه ټولې برخې ترسره نه شوې، یوازې مونږ وکولای شوای چې لس نیکمرغه مېرمنې په دې غونډه کې مونږ یا په دې مشاعره کې انتخاب کړو او د دوی ته ډالۍ ورکړو. چې په دې کې ډېرو شاعرانو نجونو ګډون درلودو، مېرمنو ګډون درلودو او دوی خپل شعرونه ولوستل او ډېرې هغه شعرونه وو چې دوی د اوسني وضعیت سره سمون خوړو او دوی خپل احساسات بیان کړل. نجونې فکر مونه کوو چې دومره به راټولې شي، خو خوشبختانه چې دوی ډېرې زړورې مېرمنې وې، وایي شوای کوای په دغه شرایطو کې راشي او ګډون وکړي. او خبره مو د موسیقۍ وکړله، لږ نرمه موسیقي مو هم درلوده، لکه بیکګراوند کې مو یو څه چالان کړی وو، ځکه چې دا د مشاعرې طبیعت دی. نو ومو کړل چې دا موسیقی هم ولرو را سره. خوشبختانه چې څه ستونزه نه وه، ومو کړی شوای چې په ډېر بریالیتوب سره مشاعره ترسره کړو.
بلې، په دغو مېرمنو کې چې لا هم په افغانستان کې میشتې دي، دره تویل شي چې د دوی ژوند څومره په ستونزو کې ده.
هغه مېرمنې چې له فرهنګ سره تعلق لري، له قلم سره، د شعر لیکي، نظم لیکي یا هم په داستاني ادب کې کار کوي، په ټولو کې د فرهنګ په برخه کې چې کومې مېرمنې فعالیت لري، د دوی ژوند واقعا له ستونزو ډک دی. دوی په ژوند کې داسې ستونزې تجربه کوي چې یو عمر یې د پرمختګ او د ښه ژوند خوبونه لیدلي وو او څه وخت یې هم ژوند پکې کړی و. نو دا اوس ډېره سخته ده او ستونزمنه تمامېږي د دوی لپاره چې د دوی ټول پلانونه، ټول هغه تصمیمونه او هغه خیالات یې چې دوی د ژوند لپاره درلودل، ورنه اخیستل کېږي او دوی باندې بندیزونه لګول کېږي. نو واقعا چې دا د هر انسان لپاره ستونزمنه ده او ښځې هم په سخت وضعیت کې دی او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. نو زه هیله مند یم چې دغه حالات سم شي، ښه شي، آرام شي او د دوی لپاره سهولتونه رامنځته شي. د اوس لپاره خو د افغانو مېرمنو او فرهنګیانو په تیره ژوند ډېر په ستونزو او کړاوونو کې تیریږي.
په تیر نږدې یو کال وخت کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، په مېرمنو یې بندیزونه لګولي، لیدل کېږي چې افغان مېرمنې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره تر سړو هم مخکې مخکې دي. آیا د نن افغانه د تیرو پیړیو له هغو څخه ډېره پیاوړې، بااستعداد او زړوره ده؟
افغان مېرمنو په واقعیت چې هر وخت ډېره لوړې حوصلې ساتلې دي او ډېره سخته مبارزه یې کړې. دوی که د جنگ په دوره کې وو هم، نو افغان مېرمنې متضررې وې او زیان یې لیدلی وو، او که چیرې جنگ نه وو هم بیا هم مېرمنو دغه زیان ګاللی او زغم یې. سخته خبره دا ده چې کله چې د افغان مېرمنو خبره کیږي، یا د حقونو خبره کیږي، یا د ښوونځیو، یا هم د دندو خبره کیږي، نو دا غږ یوازې د ښځو لخوا کیږي او هغه هم ډېرې محدودې ښځې دا غږ پورته کوي، او د نارینه و لخوا هیڅ نوه بدرګه نشته ورسره واقعا. خو ښځې حوصلې نه بایلي او کوشش کوي چې دغه حوصلې لا پیاوړې وي او خپل غږ اوچت کړي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د رڼا مشاعرې په پریکړلي کې یو خبره دا وه چې لکه ولې هره سزا یوازې ښځو ته متوجه ده دلته، لکه دا داسې انګیرل کېږي لکه ټول بندیزونه په ښځو باندې کېږي، لکه دا ټولې ستونزې چې د ښځو له امله رامنځته کړي وي، یا دا ټول زیانونه، دا ټول جنګونه چې ښځو کړي وي، اوس یې سزا هم باید ښځې وګالي. دا په ټولو نه ده، د هلکانو ښوونځي نارمل روان دي، هلته نه اقتصادي ستونزه شته، نه فرهنګي شته، نه پالیسي شته، نه هیڅ. مگر کله چې د جینکیو د مکتب خبره کیږي، هلته بیا قوانین دي، هلته بیا کمیسیون دی، هلته بیا نه پوهېږم فیصلې دي، چې تر اوسه متاسفانه هیڅ مثبت فیصله موږ نه ده اورېدلې او منفي مو هم نه ده اورېدلې. یوازې د بندېدو خبر ده چې دا به تر امر ثانی بند وي. دا امر ثانی زه نه پوهېږم چې تر کله به دوام کوي، او دغه ستونزه هم بیا هم ښځو ته متوجه ده. نو د یوې ورځې د درسونو یا د تعلیم تعلیم قطع کېدل نه جبران کیدونکي زیانونه اړوي ټولنې ته. کچیرې مونږ هغه افغانستان غواړو چې هغه پرمختللی افغانستان دی، نو په دې شرایطو کې هغه ناممکن دی. مونږ پرته له ښځو، پرته د ښځو له ګډون نه، پرته د ښځو د تعلیم نه، مونږ یو هوسا او ښه ژوند نشو لرلی. دا باید مونږ درکو.
تاسو څه فکر کوئ، حالات به ښه شي لکه اوس چې د دې مشاعرې اجازه درکړه؟ ګومان کوئ چې طالبان به ورو ورو همداسې نرم شي؟ که داسې نه وي نو ستاسو غوښتنې څه دي؟
د رڼا مشاعرې ګډونوالو، فرهنګیانو او شاعرانو تر ټولو ستره هیله او غوښتنه د ښوونځیو بیا پرانیسته وه. د دوی هیله دا وه چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. او زه فکر کوم چې تر اوسه پورې کومې غونډې چې شوي یا ناستې چې شوي داسې خاص مخالفت یې نه دی شوی تر اوسه. هیله مو ده چې دغه نرمښت نور هم زیات شي او دوی وکړی شي چې موږ ته دغه اجازه راکړي چې خپل غږ پورته کړو، د حق غوښتنه وکړو. او دا د هر انسان حق دی چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. دا کومه نادره خبره نه ده او نه هم کوم ستر کار ده او داسې مخالفت په معنا نه ده، بلکې دا یوازې د حق غوښتنه ده. په یو ټولنه کې چې کله ټول وګړي د یو نظام د ملاتړ لپاره هڅول کېږي یا ملاتړ ورنه غوښتل کېږي، طبعاً چې هغوی اول د خپلو حقوقو د ترلاسي غوښتنه کوي، اول دا ورته ویل کېږي چې زما حقوق به دلته تامینېږي، وروسته له هغې به ستاسې ملاتړ کېږي. نو که چېرې دوی غواړي چې د افغان مېرمنو ملاتړ ترلاسه کړي، نو لطفاً د افغان جونو ښوونځي پرانیزي. تر اوسه خو څه خاص مخالفت نه دی شوی، نو په دې هیله چې په آینده کې هم دغه غونډو ته موږ دوام ورکړو او دوی مو غږ واوري او وکولی شو چې دغه غږ مو تاثیر گذاره واوسي او د نجونو ښوونځي خلاص شي.
د اوسنۍ کړکېچن ماحول به د افغانستان نارینه او ښځینه لیکوالان یا لیکوالانې د باارزښته هنرونو پر پنځولو وتوانوي، ځکه په نوره نړۍ کې همداسې کېږي.
مونږ په تیره کې ډیر لیدلې چې کوم بدلونونه راغلي، نو ډیر تاثیر یې د افغان ښځو پر ژوند درلودلی. کله خو بیخي محرومې شوي، دوی حتی د ادبیاتو له تاریخ نه حذف شوي دي. په داسې دورو کې مو هم مونږ د ښځو ژوند مطالعه کړی چې هلته د دوی یوازې نوم ذکر شوی، حتی هغه د آثارو نښې او نمونې مونږ نه دي پیدا کړي. خو کله هم داسې دور راغلی چې د دوی ادبیاتو یا د دوی پنځونو یو نوی ژانر رامنځته کړی، نو په دې هیله چې دا ځل هم افغان مېرمنې بریالۍ شي چې له دې سخت وضعیت نه په بریالیتوب ووزي او په ادبیاتو کې هم مثبتې پنځونې وشي. دا دور مو په تیر کې هم تجربه کړی او هغه وخت متاسفانه د ادبیاتو په دور کې یو شعاري ادبیات رامنځته شوي وو او ادبیاتو هغه هنریت له منځه تللی وو او له لاسه یې ورکړی وو. نو هیله دا ده چې دا ځل د پښتو ادبیات هغسې شعاري بڼه اختیار نه کړي او هنریت حفظ کړي. زه فکر کوم چې تیر په پرتله دا ځل افغان مېرمنې په پښتو ادب کې خپل حضور لري او خپل جوت فعالیت لري. دوی به په داستانی او نظمی برخه کې ښې پنځونې وکړي او دغه خپل پیغام او خپل حضور به ثابت کړي. خدای دې دا دور په خیر آسانه کړي او بیا دې خدای کله داسې دور نه راولي چې یوازې د سرو زرو د ګاڼې لپاره یا د پخېدو لپاره دوی اور ته ضرورت ولري. کله هم له خدایه غواړم چې هغه د پسرلي ګلان او ښایستونه شي چې دوی په یخه ښایسته نرمه لطیفه فضا کې د ګلابونو په شان وغوړېږي او دوی د امن او سوکالۍ ژوند ولري. خدای دې د افغان مېرمنې په ژوند کې بیا دغه د اور څپې نه راولي. الله دې بیا هغسې نه ځوروي. دا دور اوس راغلی پې، الله دې وکړي چې په خیر او په سلامتګۍ سره تیر شي او زر تر زره یې دغه ستونزې حل شي انشاءالله.
طالبان وخت په وخت له بهر میشتو افغانانو وطن ته د ستنېدو غوښتنه کوي، په داخل کې میشت استعدادونه دې ته څنګه ګوري؟
بالکل، دوی د بهر میشتو لپاره یو پروسه جوړه کړې چې دوی پیغامونه ورکوي او دوی کمیسیون جوړ کړی چې هغه تللي لیکوالان او علمی چیرے بیر تراؤ غاڑی راستنی کی افغانستان تاو دا یو دیر نیک او خکار دی خوز فکر کوم دی دوی راتلل زن شرایطو تا ضرورت لری لکا دوی نشی کولا چی پلوگ او پتن دا که دل تا اخپل جوند للا سوار کردی یا اخپل اولادونا دی دوی لپاره دی کار زمینه برابر اول لمرای شرطا کم افغانان چی دل تا دی دوی لپاره دا زمینه دی رکم دا نقطه دی وکری دا دستون زمون تل درلو دا اوس یو څه زیاته شوې ده. هیله مو دا ده چې د دوی پاملرنه افغانانو ته تر پخوا ډېره زیاته شي او تر بهر میشتو زیاته شي چې په داخل د افغانستان کې ژوند کوي. هغه وړتیاوې او هغه مهارتونه چې دوی لری د دوی نه استفاده وکړي د وطن په خیر او په ګټه استفاده کړي. خو که داسې وي چې په افغانستان کې دننه کوم وړتیاوې چې دلته شته په خلکو کې هغه کوم قدرونه چې دي هغه په ځای پاتې وي او تاسې بهر میشتو ته بلنه ورکوئ دا یو څه منطقي نه ده. او پاتې شوه د لیکوالانو د بلنو چې دلته اوس بیا د ښځینه او نارینه وو خبر مطرح کیږي. متاسفانه چې دوی په بهر کې چې کومې افغان میرمنې دي هغوی ته خاصه بلنه نه ده ورکړې او دوی بیخي د ښځو له حضور نه منکر دي او نه یې غواړي چې حساب پرې وکړي یا یې بلنه ورکړي یا دلته د کار زمینه ورته برابره کړي. زموږ هیله دا ده چې دلته د کار او د فعالیت لپاره مساویانه ونډه ورکړي. څومره چې نارینه کار ته ضرورت لري څومره چې د نارینه وو د کار ضرورت دی دومره د ښځینه وو هم دی. نو یوازینۍ هیله مو دا ده چې دوی بیرته د میرمنو لپاره د کار او فعالیت زمینه برابره کړي.
د مینا نظری خبرې مو واورېدې. هغه هیله منه وه چې د تورې شپې پسې به زر سپین سهار راښکاره شي. هلته په پښتونخوا کې بیا د میرمنو بهیرونه آباد دي. د یوې ځوانې شاعرې فرشتې بهار غزل درته وړاندې کوو.
چې دوم توره بلا را پسې شوي چی دوام تو را بلا را پسی شوی دادو کم جورم سزا را پسی شوی تزما دا محبت لکی دا اوزا تزما دا محبت لکی دا اوزا مین وجنیمو دنیا را پسی شوی ویلی زان خورم کسو کم خدایا ویلی زان خورم کسو کم خدایا دا نهر یتیم جڑا را پسی شوی دا دی وقت یرو چی زنکڑ مردوبا د دې وخت یرو چې زنکړه مډوبا د خلوص رونا رڼا را پسې شوي د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نکړم د ژوندون د ستړې لار چې ستړې نکړم بهار دا د مور دعا را پسې شوي
فرشته بهار غزل موریده. اوس ته مشهور داغستانی لیکوال رسول حمزه توف د زما داغستان کتاب دی ویبل برخه پښتو ژباړه تاسو وړاندې کو. تاسو به د همدې مطلب په خبرېدو سره د خبرونې پای ته ورسیږئ. نو د خیال اسونه مو د داغستان په لوري وزغلوي. لخپلی کتابچینا یو اقتباس نقل کوم. یو ځل د نږدې کلي نه ځینې ځوانان له آبا سره لیدو لپاره راغلل. هغوی آبا ته وویل د یو هنرمند له ډبولو وروسته دلته راغلی یو. آبا ترېنه وپوښتل تاسو ولې هغه وډباو؟ یوه ورته وویل هغه د سندرو ویلو پر مهال ډېرې نخرې کولې. کله به یې له قصته ټوخی وکړ، کله به یې الفاظ سم نه ادا کول، کله به یې د لیوانو په شان چیغې وهلې او کله به د سپي په شان غپل. دا چې هغه د سندرې بیړه غر ککړه نو مونږ هم ښه وډباو. ابا ورنه بیا پوښتنه وکړه تاسو هغه په څه شي باندې ووهه؟ یوه یې وویل په کمربندونو، لرګیو او سوکانو. ابا ورته وویل په کار ده چې په درو مو هم وهلی وی، خو دا راته ووایه چې د هغه د بدن کومه برخه مو زیاته خوب کړه. هغه بل ځواب ورکړ د هغه د بدن ښکتنۍ برخه زیاته ولګېده.
خو زنو داغه په مری هم گزارونه وکړه. ابا ورغبرګه کړه داغه د ټولو غلطیو جرړه خو داغه په سر کې وه. یادونو لیوی دریسی څخه همداسې یو بله کیسه مې هم را یاده شوې، نو هغه به هم درته وایم. په مخاج کلا کې یو بل سندرغاړی اوسېدلو، زه د هغه نوم نه اخلم ځکه په دې هیڅ فرق نه پرېوځي. برحال هغه چې کیسه ولولي نو پوه به شي. هغه به تل د آبا خوا ته راتلو، په خپلو جوړو کړو کمپوزونو به یې له آبا نه شعرونه غوښتل. آبا به د هغه غوښتنه منله او په دې ډول به شعر نه سندره جوړه شوه. مونږ یو ورځ په کور کې ناستو چې مسکل چې په راډیو اعلان وشو چې فلانی مشهور سندرغاړی یوه سندره وړاندې کوي چې شاعر یې حمزه ده. ټول غوږ نیولی و او حیرانېدو. سندرغاړی شاعري داسې زمزمه کوله چې موږ یې په یوه ټکي هم نه پوهېدلو. یوازې چیغې مو اورېدلې. د سندرې ټکي داسې خوړل چې ته به وایې چرګ اول دانې خورې ورې کړې او بیا یوه یوه په مخوکه پورته کوي. بیا وروسته چې آبا د دغه سندرغاړي سره ملاقات وشو، نو ورنه پوښتنه وکړه چې د هغه لیکلې سندره یې ولې خرابه کړې وه. هغه ورته ویلي و، ما دا کار په لوی لاس وکړ، نه مې غوښتل بل څوک دا شاعري یاده کړي او بیا یې چرته ووایي. که زموږ د سیمې نور سندرغاړي دا سندره واوري، نو بیا یې هغوی هم ارومرو په محفلونو کې وایي. او زه غواړم داسې ونه شي، ځکه چې په دې سندرې باندې یوازې زما واک وي. وروسته آبا ملګرو ته یو مېلمستیا جوړه کړه. هغه سندرغاړی هم پکې غوښتل شوی. د محفل د پای شیبو کې آبا په دیوال زوړنده د موسیقۍ یوه خرابه آله راواخیسته چې نوره ټوله خرابه وه، خو یو تار نیم پکې جوړ. آبا په هغه مات کوټ ساز باندې سندره شروع کړه، خو کمپوز یې هماغه نیولی و چې دې سندرغاړي د هغه شعر ته جوړ کړو. شاعري سمه وه، خو دا چې آبا په ماته ګوټه آله باندې او په عجیبا بدل آواز کې زمزمه کوله نو ښه نه لګېده. سندرغاړي واویلا شروع کړه چې د هغه جوړ کړي کمپوز سره دا سلوک مناسب نه دی، ځکه چې له دې سره د موسیقۍ ښایست او زړه راښکون له منځه ځي. خو آبا ورته په ډېر سکون سره ځواب ورکړ، ما له قصده دا کار وکړ ځکه چې نور خلک ستا په کمپوز پوه نه شي. که یو داسې شعر کامیاب ګڼل کېدای شي چې په یو ټکي هم څوک نه وي پوه شوی، نو هغه سندره هم باید کامیابه وګڼل شي چې په کمپوز او موسیقۍ د چا سر نه خلاصېږي.